د ورک سوې ځانو د لټې پروګرام واوري په دې تمه چې تاسو کوم ورک سوې عزیز پیدا سي خو وخت په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوې لازدي رډو څخه د ورستۍ خبري مجلو د خبرېدو وخت را ورسېدې د دې محل لمړنۍ پښتو خبري مجله مو تر شپږ نیم بجو ده چې زه قسیم سولمل د عبید الله عبید په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم د خبرونې د سر راپور مو د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د رول پاړه دی نور راپورونه هم څه خو لمړی د دې ساعت مهم خبرونه نوریاس نوري وړاندې کوي
پسرکم با مکرید تو مهم خبرونو سر لیکنو ته پا افغانستان که امریکایی زواکونه وایی چی دری پاکستانی بندیانی هغه هیواد تسپاره لیدی دی افغانستان پولی تا چیرمه دی پاکستان پا قبایلی سیمه که دی امریکا دی بی پیلوت الو تکی پا برید که لکتر لگت سلور تن مشکوک سخت دریزی وجل شویدی د جرمنی صدر اعظم روسیه دی ختیز اروپا دی هیوادونو پا کورنه و چارو که پا مداخلی توره نکره په افغانستان کې امریکایي ځواکونه وایي چې درې پاکستانی بندیان هغه هیواد ته سپارلې دي د امریکایي ځواکونو د قومندانې لخوا نن په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه درې پاکستانی بندیان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو په زندان کې وو له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته چې له هغوی سره د ښه چلند ډاډ حاصل شو اسلام آباد ته سپارل شوي دي امریکایي ځواکونو ویلي چې د افغانستان حکومت د بندیانو د سپارلو په دغه اقدام کې ښکیل نه وو او نه یې هم د دغو بندیانو هویت په ډاګه کړی دی له دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت ریاست یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته د هغو راپورونو په اړه بې خبري څرګنده کړه چې وایي د ادارې د پاکستاني طالبانو پخوانی مرستیال لطیف الله مسعود پاکستاني چارواکو ته سپارلی دی دغه چارواکي وویل چې دا کار ممکن امریکایي ځواکونو کړی وي لطیف الله مسعود تیر کال د عقرب په میاشت کې په لوګر ولایت کې د افغان او ناتو ځواکونو په ګډو عملیاتو کې ونیول شو په اورزګان کې نن غرمه مهال د یوې چاودنې دوه مېرمنې ووژلې د اورزګان امنیې قومندانۍ د جنایي تحقیقاتو مشر ګلاب خان ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال شوې چې د مېرمنو له سیمې زړې اوسپنې راټولولې له بلې خوا په هلمند کې د پولیسو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې پنځه پولیس او د وسلوالو طالبانو یو قومندان وژل شوی د پیښه تېره شپه د ولایت د مارجې ولسوالۍ د تریخ ناور په سیمه کې شوې ده د افغانستان مشرانو جرګې یو شمیر غړو د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالي کال په بودیجه کې د ولایتونو ترمنځ انډول باندې انتقاد وکړ او ویل چې په ځینو ولایتونو کې د مالي کال په بودیجه کې انډول نه دی مراعت شوی د شورا نن د مالی وزارت لخوا د راتلونکي مالی کال د بودیجې په اړه د خبرو لپاره د مالی وزارت یو شمیر چارواکي ورغوښتي وو د دې شورا یو شمیر غړو وویل پنجشیر سمنګار نیمروز او بدخشان هغه ولایتونه دي چې ستونزې پکې زیاتې دي حکومت بودیجه چې ورته په نظر کې نیول شوې ده کافي نه ده د مالی وزارت مرستیال شفیق احمد قاریزاده سناتورانو ته وویل چې په پراختیایي بودیجه کې د حکومت ډېر تمرکز پر دې دی چې په یو شمیر ولایتونو کې نابشپړې پروژې مکمل کړي د افغانستان پولیس ته چیرمه د پاکستان په قبایلی سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې لکتر لګت څلور تنه مشکوک سخت دریزی وژل شوی دی د پاکستان یو پوځي چارواکي وویل چې الوتکه د شمالي وزیرستان د تخیلو په خارتنګي سیمه کې پر هغه کور برید وکړ چې مشکوک سخت دریزی پکې اوسېدل په دغه برید کې دوه تنه نور ټپیان شوي دي څلورو پاکستاني پوځي چارواکو رویټرز اژانس ته ویلي چې د وژل شوو په ډله کې د القاعده یو لوړ پوړی غړی هم شامل دی دوی ویلي پاکستانی عمر فاروق چې په استاد فاروق مشهور په سیمه کې د القاعده د رسنیو د څنګ مشر او په افغانستان او پاکستان کې فعالیت کوي د حمله یو ورځ وروسته له هغې کېږي چې پاکستانی ځواکونه د القاعده یو لوړ پوړی مشر عدنان شکری جمعه وواژه د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د ایران د اټومي پروګرام په خاطر پر دغه هیواد نور بندیزونو د لګولو غوښتنه رد کړې ویل هغه وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسېدلي و بولو بلکې لا هم د پرمختګ چانس شته بایدن په واشنگټن کې د بروکنګز انسټیټیوټ یوې غونډې ته په وینا کې وویل پر ایران لګیدلو بندیزونو د دغه هیواد اقتصادي وده او دغه راز اټومي پروګرام ورو کړی دی ټول هغه پیښو ته په پام سره چې په منځني ختیځ کې تیریږي او لا هم د پرمختګ چانس شته د دې وخت نه دی راغلی چې هر څه پای ته رسېدلي وبولو اوس د دې وخت دی چې خپلو مرکچیانو ته یو څه زیات وخت ورکړو تر څو وګورو چې آیا دوی کولی شي د ټولو په ګټه یوې موافقې ته ورسیږي ایران او د نړۍ شپږ ستر هیوادونه روانه میاشت ونتوانېدل چې د تهران د اټومي پروګرام پر سر دولس کلنه لانجه حل کړي او یوې هر اړخیزې حل لارې ته د رسېدو لپاره یې خبرې و میاشتې نورې وغځولې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي هغو راپورونو ډیر نا امیده کړی دی چې وایي په ایران کې واشنگټن پوسټ خبریال چې له څه باندې څلورو میاشتو راهیسې بندي و رسمن تورن شوی دی. واشنگټن پوسټ پرون خبر ورکړ چې جاسن رضایان په هماغه ورځ چې پر ده رسمي تورونه ولګېدل یو سند لاسلیک کړ، خو دا چې نوموړی په کومو مواردو تورن دی تر اوسه نه ده معلومه. جان کیری نن په یو بیان کې وویل چې دی د رضایان دوسیه چې په جریان کې ورته د مدافع وکیل اجازه هم نه ده ورکړل شوې ناراحته کړی دی. رضایان چې د ایران او امریکا دواړه تابعیت لري د جولای په 2 له خپلې میرمنې سره چې هغه هم ژورنالیسته ده ونیول شو، خو میرمنې وروسته خوشې شوه. د عراق په پلازمینه بغداد په شمال کې د پولیسو پر یو ماموریت کې په یوه حمله کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. دغه حمله نن سهار وختي ترمیه ته نږدې د السلمان د کلي د پولیسو پر ماموریت هغه مهال پیل شو چې یو زن وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د دغه ماموریت د ودانۍ له دیوال سره والوزاو. تر چاودنې وروسته وسله والو د پولیسو پر ماموریت حمله وکړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل روسیه د ختیځ اروپا د هیوادونو چې غواړي له اروپایي اتحادیې سره خپلې اړیکې پیاوړې کړي په کورنیو چارو کې په مداخلې تورنه کړه. مرکل د جرمني د ویلت ام زونتاګ ورځپاڼې ته په خبرو کې وویل چې مولداویا، ګرجستان او اوکراین پریکړه کړې چې له اروپایي اتحادیې سره د یو ځای کېدو تړونونه لاسلیک کړي او روسیه غواړي درې وړو هیوادونو ته ستونزې راولاړې کړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سربیا له ولسمشر تومیسلاو نیکولیچ او د هنګری له صدر اعظم ویکتور اوربان سره د ټلیفون له لارې د انرژي په برخه کې د همکاریو په اړه خبرې وکړې. کرملن وویل پوتین د روسیې د تیرې اونۍ د هغه اعلان په رڼا کې چې د طبیعي ګازو د لیکت ساوت سټریم پروژه لغوه کړه، له دواړو مشرانو سره په راتلونکي کې د انرژي په سکتور کې د همکاریو په اړه بحث وکړ. دا ورې سات مهم خبرونه.
ساعت په افغانستان کې د ماښام 6:00 او 6:30 سولې. د ازادي راډیو په روانه خبری مجله کې اوري چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي کچین غواړي نو پاکستان او د حکومت وسلوال مخالفین به د سولې خبرو ته حاضر کړي. د افغانستان مشران جرګه وایي د لندن په غونډه کې چې کوم ژمنې له افغانستان سره سوي هغه د نوي حکومت لپاره یوه ازموینه ده.
هغه څه چې کومکونه شوي دي د بروکسل او د لندن په کنفرانس کې هغه په شرطونو ولاړ کومکونه دي او د شفافیت غوښتنه یې موږ او د افغانستان ټول خلک کوي.
په یو بل راپور کې اوري چې د روغتیا وزارت وایي په پام کې لري په افغانستان کې د رضاکارانو شمیر زیات کړي. همداراز اوري چې لسکونه کسانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. دا چې دوی څه غوښتل د مظاهرې یو ګډون کوونکی پاړه وایي
ما فقط میخواهیم که ملت ما هم صدا شوه و نگذارن که جنایتکارا به جنایت خود ادامه بدن.
د خبرونه پترات کې نور راپورونه هم لرو. په نړیوال مسایلو کې راغلي چې د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو رهبران به د خپل کلنۍ غونډې لپاره راتلونکي سه شنبه سره وګوري. د خبرونه لمړی راپور. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د توان لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته راوبولي. د ازادي راډیو خبريال رحمت الله افغان په دې اړه راپور برابر کړی په ګډه یاورو.
افغان حکومت په داسې حال کې له چین نه د سولې د ټینګښت تمه کوي چې په دې برخه کې د ګاونډي هیواد پاکستان له عملي همکارۍ نه ناهیلی سو. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چین د دې وړتیا لري چې پاکستان او د افغان حکومت وسلوال مخالفان د سولې خبرو ته کینوي. د دې شورا مرستیال عبدالحکیم مجاهد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې چین په پاکستان باندې زیات نفوذ او رول لري او کولای شي چې له دې لارې په طالبانو هم نفوذ پیدا کړي. ښاغلی مجاهد سپارښتنه کوي چې د افغانستان د سولې لپاره باید داسې یو میکانیزم جوړ شي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
چین مؤثریت هم په افغانستان باندې ده او هم په پاکستان باندې موجود ده. ورسره په هغه وخت کې چې طالبان بر سر اقتدار و اسلامي امارت و هغه وخت کې هم چین د طالبانو سره هم ډېر ښه روابط درلود. نو د هغو روابطو په اساس باندې زه باور لرم چې وسلوال مخالفین خصوصا د طالبانو اسلامي تحریک به هم باور وکوي د چین په منځګړتوب باندې او د مذاکراتو میز ته به حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني اروپا ته له څو ورځني سفر وروسته په کابل کې خبریالانو ته وویل سوله د افغان حکومت له لومړیتوبونو څخه ده او باید ملي، سیمه ایز او نړیوال شرایط ورته برابر سي. ولسمشر غنی له دې سفر نه وړاندې په ځینو مقدماتي خبرو کې د چین په منځګړیتوب له وسلوالو مخالفانو سره د احتمالي خبرو د پیل خبر ورکړی و. دغه څرګندونې وروسته له هغه کېږي چې څه موده وړاندې چین د افغانستان د سولې لپاره د افغان حکومت، پاکستاني چارواکو او وسلوالو مخالفانو د خبرو د کوربتوب لپاره چمتووالی ښودلی و. ویل کېږي د سولې د خبرو دغه طرحه ولسمشر غني چین ته د خپل سفر په لړ کې له چینایي چارواکو سره ارائه کړې وه. په ورته وخت کې د سیمې د چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې چین په سیمه کې د خپلې اقتصادي ګټې او د کورني امنیت لپاره لیواله ده چې په افغانستان کې سوله راسي. د افغانستان د سیمه ییزو مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي
چین دغه توان لري چې نفوذ وکړي، خو هر ډول نفوذ او خبرې باید د افغانستان، پاکستان، نړیوالې ټولنې چې په سر کې امریکا ده په تفاهم سره وسي. که چیرې دغه همغږي موجوده وي، زه فکر کوم چې دا کار امکان لري او د سیمې په سیاستونو کې به جدي بدلون راځي.
چېړونکي وایي چین په دې پوه ده چې که په افغانستان کې سوله راسي، د دوی اقتصادي ګټې به خوندي او د ایغور مخالفانو فعالیتونه به هم راکم سي.
په راپور کې مو واردل چې د سولیالي شورا تمشې چې چین به وکړی سي د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. پر همدې موضوع مې د سیاسي چارو له کارپوه زبر شفقي سره مرکه وکړه او لومړی مې ورڅخه دا وپوښتل چې چین به له افغانستان سره څومره مرسته وکړی سي څو په دغه هیواد کې سوله ټینګه سي.
باید ووایو چې اوس د افغانستان دغه اوسنۍ لانجه او دغه د جنګ او بدبنۍ په دې کې متاسفانه ډېر خونه شامل شوی دی او ډېر د ډېرو لوریو ګټې شاملې دي. یوازې یو هېواد ګټه ورکېدای شي د سولې په راوستلو کې، په هڅو کې مثبت رول درلودای شي، مګر ډېر پرېکندنه. زه فکر کوم چین خپل اثر لري، پاکستان سره ښه روابط لري او متاثر دی. مخکې تاسو په راپور کې چې یاده شوه، یقینا همدغسې به چین د سنکیان په ایالت کې نامنه رابطه اندېښنه لري. دوی به هیله ولري چې په افغانستان کې سوله راشي، خو په دې دیارلس کلونو کې چین د افغانستان سره د دوستانه او ښو اړیکو په درلودو سربېره ډېر زیات د سولې په جهاد کې ګرم نه و، تر نه و، ډېر یې په دې لاره کې فعال نه و.
بلې شفقي صاحب، زه غواړم وپوښتم دا چې ولې چین یعنی په دې سه کې له دې وړاندې په دې تېرو دیارلس کلونو کې دوی اقدام نه کوه، او یا ولې افغان حکومت چین ته مراجعه نه کوله چې کولی سي پر پاکستان باندې فشار واچوي یا نفوذ لري په یو ډول؟
زه فکر کوم د افغان دولت په تېرو دیارلس کلونو کې ډېر زیاتې هڅې دا وې چې هغه څوک چې مستقیما په دې بدن لاس لري او په کې ښکیل دي. مثلا زموږ نږدې ګاونډي خصوصا پاکستان او یا نړیواله ټولنه چې په یو قسم دلته د جنګ یو طرف دي، امریکا په شمول، د امریکا په مشرۍ نور غربي هېوادونه، دوی ډېر تمایل هم دې ته و، هڅې یې دا وې چې دغه هېوادونه دې ته آماده کړي چې په افغانستان کې د سولې په جهاد کې ګام واخلي. چین د افغانستان سره محتاط روابط درلودل، نه غوښتل چې په دې منطقه کې په دغه ستونزه کې راښکېل شي. د افغانستان سره یې دوستانه روابط درلودل. هغه د چین د سیاست یو تنها افغانستان نه، په ټوله دنیا کې یو خاص تګلاره دوی غوره کړې، خو اوس یې په دې وروستیو کې ولیدل چې په افغانستان کې د امنی دغه لمنه دوی ته ورخپرېدای شي او په دې منطقه کې د امن راوستو په جهاد کې که دوی قدم ونه اخلي او همکاري ونه کړي، دغه ناامني شاید دوی ته ورشي.
د سیاسي چارو کارپوه زبیر شفقي و چې د افغانستان د سولې په بهیر کې د چین د رول او د دغه هیواد پر قابلیت باندې څرګندونې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان مشران جرګه د لندن د کنفرانس شمنې د افغانستان لپاره فرصت خو په ورته وخت کې یو ازموینه بولي. د دې جرګې غړي وایي که افغان حکومت د لندن په غونډه کې شوې ژمنې عملي نه کړي، نو د نړیوالې ټولنې ډېرې مرستې به له لاسه ورکړي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه راپور راکوي.
د افغانستان مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې د افغانستان لپاره د لندن کانفرنس د نوي افغان حکومت په وړاندې یو ازمون وبالو او ټینګار یې وکړ چې حکومت باید د دې غونډې شوې ژمنې عملي کړي. د دې جرګې غړي وایي حکومت باید د هغو پیسو په لګښت کې شفافیت ډېر کړي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د لندن کانفرانس د ژمنو په اساس ورکول کېږي، که نه د دې احتمال شته چې افغانستان د نړیوالو له پامه وغورځي. د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلم یار د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د دې لپاره چې د نړیوالې ټولنې دوامداره مرستې ولرو حکومت باید له دې وروسته د لګول شوو پیسو حساب هم ولري.
د برکسل او د لندن په کانفرنس کې هغه په شرطونو ولاړ کومکونه دی او د شفافیت غوښتنه موږ او د افغانستان ټول خلک کوي، او هغه ژمنې او تعهدات چې د افغانستان حکومت سپارلي باید نړیوالو ته رښتینې کړي، او نړیوالو چې سپارلي د افغانستان ملت او حکومت ته رښتینې.
د افغانستان په اړه د لندن کانفرنس چې له 500 څخه ډیرو هیوادونو او نړیوالو بنسټونو پکې برخه اخیستې وه، د تېرې پنجشنبې په ورځ په لندن کې جوړ شو. په دې غونډه کې افغانستان ژمنه وکړه چې د نړۍ لخوا مرسته شوې پیسې به په شفاف ډول په هغو ځایونو کې لګوي چې ضرورت وي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي حکومت ته سپارښتنه کوي چې د مرسته شوو پیسو ډېر اندازه د افغان امنیتي ځواکونو په سنبالولو او پیاوړي کولو ولګوي. د جرګې غړي هدایت الله رحیوي وایي اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستانه وځي، نو لومړی ضرورت د امنیتي ځواکونو تجهیزول دي چې حکومت باید ورته لومړیتوب ورکړي.
په دې کانفرنس کې وعدې اخیستل یو اصل و. موږ هیله لرو چې په دې غونډه کې ډېرې ژمنې د امنیتي ځواکونو د تجهیز په خاطر وي، او د ملي وحدت حکومت هم باید ډېرې مرستې په دې برخه کې ولګوي.
نړیوالې ټولنې چې تل یې خپلې مرستې د فساد په وړاندې د مبارزې سره تړلې، د لندن په کانفرنس کې د افغان حکومت څخه د دې پدیدې په وړاندې د مبارزې جدي ژمنې حاصل کړي. د مشرانو جرګې غړي په دې باور دي چې که افغان حکومت دا ژمنې عملي او په عمل کې ښه حکومتداري رامنځته کړي، نه یوازې دا چې د نړیوالو په وړاندې به په خپل ازمون کې کامیابه، بلکې کولی شي د نړیوالې ټولنې او افغانانو ښه قوي اوږدمهاله ملاتړ ترلاسه کړي.
خبري مجله اوري.
بیا هم د لندن د غونډې په اړه راپورونه وایي چې د لندن کنفرانس ته له افغانستانه د مدني ټولنو ورغلي یو شمېر غړي بېرته افغانستان ته نه دي راستانه سوي. دا چې دا کسان چیرې تللې د رحمت الله افغان په راپور کې به یې په اړه جزئیات واورو.
په کابل کې د مدني ټولنو مشر وایي د مدني ټولنو هغه غړي چې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی وو او بېرته نه دي راستانه سوي د مدني ټولنو د ولایتونو استازي دي. عزیز رفیع د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د لندن کانفرنس ته له کابله د مدني ټولنو ورغلي غړي ټول بیرته راغلي، خو کوم کسان چې تښتېدلي دي دوی پر وړاندې مسؤلیت نه لري. ښاغلي رفیع وویل چې ممکن د تښتېدلو او پناه غوښتونکو کسانو شمېر له دریو زیات وي.
دوه څلوېښت کسان د ډېر ډیموکراتیک انتخاباتو له لارې د مدني ټولنو د هسته د استازي په توګه رایې اخیستي وو او انتخاب شوي وو، چې متاسفانه 15 کسان د دې مومنت نه ونه شو کولای چې ویزه واخلي. اووه دېرش کسان چې تللي وو دوی بېرته راغلي افغانستان ته. یوازې د ولایتي نهادونو درې کسان تښتېدلي دي.
بل خوا د کلید ګروپ مشره نجیبه ایوبي چې د مدني ټولنو په استازیتوب یې د لندن په کانفرنس کې ګډون کړی و وایي د مدني ټولنو شپږ تنه غړي بیرته هیواد ته نه دي راستانه سوي. اغلی ایوبی زیاته کړه چې په تښتېدلو کسانو کې د غزنی، ارزګان، ننګرهار او کونړ استازي شامل دي. په خو داسې انتقاد موجود و چې د لندن په کانفرنس کې د مدني ټولنو د استازو په انتخاب کې بشپړ معیار په پام کې نه ونیول سوی.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د خبری مجله راپورونه ته بیا هم دوام ورکوو. د کابل لسکونو اوسیدونکو نن په یو اعتراضي غونډه کې له حکومت وغوښتل چې داسې کسان په حکومتي څوکۍ وګماري چې د جګړې د قربانیانو او د هغوی د کورنۍ له درده خبر وي. یوسف خان ځدران نن دغه مزایرې ته ورغلی و او په اړه راپور راکوي.
دا په جنگ کې د قربانی شو لسګونو کورنیو اعتراض کوونکي غړي دي چې ډیره برخه یې میرمنې جوړوي او د عدالت غوښتنه کوي. دوی چې د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سید جمال الدین دارالمعلمین مخې ته راټول شوي وو، په خپلو شعارونو کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتنه کوله چې په نوي افغان حکومت د عدالت د پلي کېدو په خاطر فشار راوړي تر څو په هیواد کې جنګي جنایتونو ته رسیدګي وکړي. د دې غونډې یوې تنظیمونکي او د افغانستان د ټولنیز عدالت غوښتنې د ټولنې مشرې ویدا احمد ازادۍ راډیو
ته وویل له ملت هیله لري چې د ورته اعتراضونو لارې پر حکومت فشار راوړي څو د بشري حقوقو په سرغړونکو عدالت پلی کړي.
مو فقط میخایم چې ملت
موږ غواړو چې ملت سره همغږي سی او پیاوړي او پرمختللي سازمانونه هم موږ غواړي موږ سره یو ځای سی او پرنر تو چې جنایتکاران خپل جنایتونو ته ادامه ورکړي. په داسې صورت کې چې جنایتکاران په قدرت کې وي موږ د افغان حکومت څخه د هیڅ شي هیله او غوښتنه نسو کولای.
د اعتراض ګډونوالو چې په کورنیو جنګونو کې د وژل شو خپل خپلوانو انځورونه له ځانونو سره درلودل په شهرونو کې دا غوښتنه هم کوله چې نړیوال ټولنه افغان حکومت باید جنایتکاران محاکمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حامد کرزي په حکومت تر ډیره انتقادونه موجود وو چې تر ډیره یې د بشري حقونو سرغړونکي په دندو ګمارلي او د عدالت د پلي کېدو مخه نیسي. نوي افغان حکومت که څه هم د انتقالي عدالت د پلي کېدو ژمنې کړې خو په جنګونو کې د قرباني شوو کورنۍ غړي وایي تر هغې چې جنایتکاران او په جګړو کې ښکیل کسان له دندو لرې نشي دوی له نوي حکومت څخه هم د عدالت هیلې نشي کولای. د ترپیویر راوتلي آریا ازادي راډیو ته وویل ترې په ناحقه وژل شوی سره له دې چې قاتلین یې معلوم دي خو تر اوسه هیچا د دوی د محاکمې کولو هڅه نه ده کړې.
جنگ کې کاکا قرباني شوی دی زرګونه زمونږ ورونه همدې ورځونو کې همدې نوي حکومت کې وژل کېږي. هیڅ څوک که نوی حکومت دی که زمونږ که رئیس جمهور دی هیڅ یو خپله فقط دا غوښتنه لري چې امریکا نه څنګه کولی شي چې خپل جیبونه ډک کړي. موږ غواړو چې خپل غږ نړۍ ته ورسوو.
په تیرو درېو لسیزو کې په بیلابیلو نومونو او تورونو ډیرو افغانانو د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي او ډیر یې له درکه دي چې کورنۍ غړي لا هم د راتلو انتظار باسي. خو دې ټولو جنایتونو ته د رسیدو هیلې اوس یوازې نوي حکومت ته دي چې تر ډیره یې د خلکو سره د عدالت د پلي کېدو او په ادارو کې د هغو کسانو د نه ګمارنو ژمنې کړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره وي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
تاسو د محل د ازادي راډیو خبرونه ته غوږیستی. بیا هم په افغانستان کې تم کېږو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روغتیایي رضاکارانو شمیره زیاته کړي. د عامې روغتیا وزارت د پلان په اړه نجس اپي جزئیات راکوي.
د افغانستان د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر په زیاتېدو سره به د مور او ماشوم د مړینې په کچه کې کموالی راشي. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم د یکشنبه په ورځ د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په مناسبت غونډه کې وویل چې لرو پرتو سیمو ته روغتیایي خدمات تر ډیره د همدغو رضاکارانو په مرسته رسوي. نوموړي وویل چې اوس مهال له 28 زرو څخه ډیر روغتیایي رضاکاران کار کوي چې 50% یې ښځې دي.
له دې جهت نه د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تصمیم لري چې خلکو ته د صحي روغتیایي خدماتو د رسولو دا طریقه نوره هم پیاوړې کړي تر څو د میندو او ماشومانو مړینه کمه شي.
د ښاغلي نعیم په وینا روغتیایي رضاکاران په صحي تعلیماتو له زیږون مخکې روغتیایي خدماتو د زیږون ترمنځ واټن واکسین ته د میندو او ماشومانو هڅول او د لومړنیو روغتیایي خدماتو په رسولو کې مرسته کوي. دا رضاکاران ځانګړي معاش نه لري خو کومو ولایتونو او ولسوالیو ته چې ځي د عامې روغتیا وزارت خو امتیازات او دارو درمل ورکول کیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس روغتیایي رضاکاران تر ډیره د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې فعالیت کوي. په عین حال کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق استازي هم په دې ناسته کې د رضاکارانو په زده کړې او زیاتېدو ټینګار وکړ. د عامې روغتیا وزارت په داسې حال کې د روغتیایي رضاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه خبر ورکوي چې یو شمیر روغتیایي رضاکاران د خپل کار پر مهال له کمو امکاناتو شکایت کوي. رضاکارو میرمنو ازادي رادیو ته وویل چې په لرو پرتو سیمو کې په کم امکاناتو کار کوي.
زموږ مشکلات د مش اول تر ټولو مخکې د ورکه مشکلات موږ لرو. یو اقتصادي مشکلات دي او بل هم امنیتي مشکلات دي. وزارت ساتم چې زموږ د غوښتنه ده چې زموږ په تشویق د لپاره مانوي او مادي کوم پروګرامونه مشتول دي.
مرمبات کومک شو کومک په تدویق میراثه باور ته منځامش پوشه.
په تیر دی لسو کلونو کې د نړیوالې ټولنې په میلیونونو مرستې سره بیا هم په لرو پرتو سیمو کې ډیری خلک حتی لومړنیو روغتیایي اسانتیاوو ته هم لاسرسی نه لري. د روغتیا په برخه کې یوه لویه ستونزه دا ده چې په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکټرانې او کارکوونکي کم دي. خو افغان چارواکو تل ویلي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې او د موجودو ستونزو خبرې ته یې هم هڅې دوام لري.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
آزادی رادیو د فیسبوک باندې نه علاوه ټویټر باندې هم لري چې ادرس یې د twitter.com/azadiradio. تاسو کولی شئ دغه باندې فالو یا تعقیب کړئ او له ټولو مخکې د افغانستان او سیمې او نړۍ په اړه خپل ځان له وروستي موضوعاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمیو سیمه ایزه مسله لرو. د امریکا بی پیلوټ الوتکو نن د ډیورنډ کرښه د څرمه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر پټنځایونو باندې حمله کړې دي. راپورونه وایي چې په دغه حمله کې لشت لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه تنه یې ټپیان دي. له پېښور د ازادي رادیو خبریال سبیل الله شفق راپور راکوي.
د امریکا بی پیلوټ الوتکو د ډیورنډ کرښه د څرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د سخت دریځ وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د شمالي وزیرستان د ځایي امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پیلوټ الوتکو د یک شنبې په ورځ افغان پولیس نږدې د شمالي وزیرستان په دتاخین نومي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. نتایج شوي راپور نه وایي چې په وژل شوو کې د القاعده شبکې جنګیالي هم دي، خو د هویت په باب یې لا کره معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې با خبرې ځایي سرچینې د نومو غږ نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې بی پیلوټ الوتکو په تداخلو کې پر هغه کور توغندي وشتي چې د وروستیو معلوماتو له مخې مشکوک وسلوال جنګیالي پکې اوسېدل. د سرچینې په وینا په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله په سیمه کې میشت ډېری کورني او بهرني وسلوال لرې پرتې سیمې ته داخلو ته تښتېدلي چې د ستونزمنو لارو، ځنګلونو او واورینو غرونو له امله ورته د پاکستاني ځواکونو ورتګ ستونزمن دی. بلخوا د پاکستان ډان خبری اجانس د وزیرستان د ځایي امنیتي او استخباراتي چارواکو په حواله وایي چې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په تازه برید کې په پاکستان کې د القاعده شبکې پخوانی وایاند عمر فاروق وژل شوی، خو د پاکستان دولتي او پوځي مقامات لا تر دې دمه د دې پخله نه دی کړی. پر شمالي وزیرستان د برید تر هغې وروسته شوی چې د پاکستان پوځي مقاماتو د شنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په جنوبي وزیرستان کې د القاعده شبکې د مهم قمندان او د دې شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه د وژلو خبر ورکړی. همداراز څو ورځې وړاندې د القاعده شبکې یو ځایي وایند اسامه محمود تایید کړی وه چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د دې ډلې دوه مهم قمندانان چې یو یې د پاکستاني پوځ متقاعد پوځي و وژل شوي وو. په دې وروستیو کې د اسلام آباد د مخامخ مخالفت سره سره پر وزیرستانونو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه یو ځل بیا زور اخیستی. که څه هم اسلام آباد دا حمله پر خپل خاوره تیری ګڼي، خو متحده ایالات کې د تروریزم د جګړې یوه برخه او د سخت دریځو د ځپلو تر ټولو غوره وسیله ګڼي. له 2004 میلادي کال راهیسې د پاکستان پر قبایلي سیمو په سلګونو دغه ډول حملې شوي چې په ترڅ کې د پاکستاني طالبانو د پخوانیو مشرانو بیت الله مسعود او حکیم الله مسعود په ګډون د القاعده ګڼ شمېر مهم مشران او د سرسړي وژل شوي دي. دا یادونه وردا چې په دې وروستیو کې پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه په داسې حال کې زیات شوي چې پاکستان یو ځواکونه پکې د جون 15 نیټې راهیسې پراخ پوځي عملیات پیل کړي او د پراخو بریاوو ادا کوي، خو په سیمه کې د مخابراتي شبکو د نشټوالي او همدارس د پاکستاني پوځیانو د بندیزونو له امله د خبریالانو ورتک ناشونه دی چې له امله دغه ادعاو پخلی نشي کېدای.
به هم نړیوالو راپورونو ته دوام ورکوو. د خلیج د همکاري شورا د غړو هیوادونو رهبران به د خپل کلنۍ غونډې لپاره د راتلونکي سه شنبې په ورځ سره وګوري. نور جزئیات د فرشتې جلال صاحب ریپورت کې اورو.
د فرانس پرس په حواله د خلیج د همکاري د شورا د غړو هیوادونو رهبران په قطر کې غونډه کوي چې د دې شورا یو شمېر غړو لکه سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب اماراتو د الاخوان المسلمین د ډلې په ملاتړ تورن کړی دی. د مسالې د خلیج د شورا په غوړو کې لنجه پیدا کړې و. د خلیج رهبران به د سه شنبه په ورځ په کلنۍ غونډه کې هڅه کوي چې له قطر سره د دې لنجې په ګډون د عربو د پسرلي له امله د رامنځته شویو ټولو ستونزو د حل لپاره د خپل رول پر پیاوړي کولو بحث وکړي. پر قطر تور لګول سوی و چې په دوامدار ډول د الاخوان المسلمین ډلې د ملاتړ له امله په سیمه کې بې ثباتي زیاتوي او د خلیج د همکاریو د شورا د یو شمېر غړو هیوادو مخالفانو ته پناه ورکړې ده. سعودي عربستان، بحرین او متحده عرب امارات د روان کال په پایل کې خپل سفیران له قطر وایستل، خو څه موده مخکې بیرته ستانه کړل. فرانس پرس وایي چې په منځني ختیځ کې امنیت او د عربي دولتونو ترمنځ اړیکې به په دوحه کې پر دې سرمشریزه ژور اغیز لري. په ځانګړي ډول مصر چې د الخوان المسلمین ډلې تر لنډې واکمنۍ وروسته د خلیج له ځینې هیوادو سره روابط ډېر پیچلي شوي دي. د مصر د پوځ پخواني مشر عبدالفتاح السیسی تیر دوبی د الخوان المسلمین ډلې غړی محمد مرسی له واکه لرې کړ او د جمهور رئیس په توګه یې په کار پیل وکړ. د څارونکو په باور د خلیج د همکاریو شورا د دې لپاره په خپلو کې د اړیکو د پراخولو هڅې کوي چې په شام او عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې له ګواښ سره مخامخ دي. د خلیج یو شمېر هیوادونه په سوریه کې د ډلې پر ضد د عملیاتو لپاره د امریکا له متحدو ایالاتو سره یو ځای شوي دي. د دې شورای و چارواکي فرانس پرس اژانس ته د خپل هویت د پټ پاتې کېدو په شرط ویلي چې د غړو هیوادو رهبران به د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو پر ضد د ګډې پوځي قوماندې د یو مرکز د رامنځته کولو پریکړه هم وکړي. د منځني ختیځ د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي سربیره ټاکل شوی چې د خلیج د همکاریو د شورا د غړو هیوادو رهبران د تیلو په نړیوال مارکیټ کې د خپلې ونډې د پیاوړي کولو لپاره پر لارو چارو بحث وکړي. د تیلو په نړیوال مارکیټ کې له دوبی راهیسې د هر بیرل بیا 40% کم شوی او داسې انګیرل کېږي چې نرخونه به تر دې هم راټیټ شي. د خلیج د هیوادونو زیاته تکیه د تیلو پر صادراتو ده.
د راپور مو رسېو خو یو بل خبري مجله هم لري.